دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د ننګرهار کونړ او خوست په شمول د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې نن د جمعې په ورځ د زمري په څلې رښتمه د اگست په 14مه چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وه دغه هیواد په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې شوې دي په سیمه کې زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې په جلال آباد او اسد آباد کې په سلګونو خلک سړکونو ته راوتلي وو او د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ غندنه وکړه
پاکستان دې په خلاصو غوږونو واورینن به موږ مجبور یو نن به زموږ وسنۍ خدا خزبن خاوره ده کډې پیړې تیرې شي کدا اغزن تارونه دي کدا د فولادي دیوالونو هم تیر کی افغانان ته نړۍ او خپل غفاتې خاوره بخپلې دې په دې فکر کې ونه وسی او وسم موږ خپل مرکزی حکومت ته پته مې شي هغه غږو کې دا غوي غږ ته انتظار یو او کدا منو شو زدا په عقیده لرم چې د غزوانان د خپل را پاسي کې او کدغه خاوره په قرباني ورکی او د تازه او ماده
لاریون کونکو د اگست 14مه یو تور ورځ وبللا هغه د افغانستان حکومت هم لدی عمله سخت وټکاو نه یوازې دا چې ونو شو کوله د پاکستان د پوز لخوا په یو طرفه توګه یورن د کرخه په غاړه د خاردار یا غزن مزي د لګولو مخه ونسي بلکې په دې موضوع باندې ځان غلې ونیو په خوست کې هم یو شمیر ولسی خلکو د شمالي وزیرستان د قبایلی کډوالو په ملتیا د اگست 14مې ورځ د غندلو په خاطر باندې په دغه خار کې مارش وکړ او د پاکستان په خلاف باندې شعارونه ورکړل خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ له کابل نه په یو ویډیوي کانفرنس کې چې د واشنگتن د سولې مؤسسې یا یو ایس آی پی ترتیب کړو په خپل اعلان کې خبرداري ورکړو چې د طالبانو څلور سوه قائدان د نړۍ امنیت له خطر سره مخامخ کوي د ملي امنیت شورا نن د جمعې په ورځ د زمري په څلېرشتمه د پولیسو خل عمومي مابس نه د طالبانو د څلور سوه قائدانو له جملې نه د اتیا قائدانو د خوشي کولو اعلان کړی دی څارونکي وایي چې د طالبانو د ټولو قائدانو د خوشي کېدو او په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو د پیل کېدو په نتیجه کې به په افغانستان کې د اوږدې مودې اوربند لپاره لار خلاصه شي او هم به اوږده جنگ په پای کې بلاخره له افغانستان نه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د وصول لپاره لار هواره شي په اسلام آباد کې د امریکا غا خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوی موافقتنامه له مخې ټول خارجي عسكر باید له افغانستان نه د 2020 میلادي کال د مې تر پایه پورې وځي د امریکایي ځواکونو د کمولو لړۍ پیل شوې ده او ممکن چې په امریکا کې سږ کال په نومبر کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې له 5000 نه کم امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې په عین وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت سرپرست مصطفی مستور د پاکستان د لاهور په ښار کې د سولې په تحقیقاتي مرکز یا ایل سی پی آر کې وړم ورځ دی وینا په ترڅ کې ویل دي چې سولې په روسي د افغانانو د هیلو د راژوندي کولو لپاره یو نوی فصل پرانیستی دی نوموړي ویل چې طالبان او حکومت باید له فرصت نه استفاده وکړي او یو بل ته د امتیازاتو قائل شي په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وین سهیل شاهین ویلي چې طالبان له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې د عملي کولو په اړه په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي او کوښښ کوي چې له حکومت سره به په مذاکراتو کې د بې باورۍ او بې اعتمادۍ فضا ختمه کړي تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیال او د سوریه لپاره د امریکا د خارجه وزارت مشاور ویلیام ریبوک وای چې په سوریه او عراق کې لا تر اوسه د داعش خطر په فوق العاده توګه موجود دی او همدا وجه ده چې زموږ پوځونه هلته پراته دي ویلیام ریبوک د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د یو ایس آی پی په مؤسسه کې د عراق او سوریه د راتلونکي په اړه په یو سیمینار کې وینا کوله نوموړي ویل نړیوال ائتلاف کوشش کوي چې په سوریه کې داعش له راپورته کېدو نه منع کړي زمون ارزیابی دادا چې خطر تر اوسه نه ختم شوه خو د حملو طاقت د بخوا په نسبت کم شوی دی. د سوریې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په وینا د داعش د غړو کومې ښځې چې المغرب ته ورسپارل شوې تر اوسه پورې چارواکو نه دي محاکمه کړي، او یو شمېرې د ترکیې په محبسونو کې پرتې دي. خو په سلګونو ترکانې چې له داعشانو سره ودونه کړي وو له زادېدو وروسته بېرته په ټولنه کې مدغم شوي دي. په عین وخت کې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ رئیس میرمن فیلیپا کینډلر ویلی دی چې دا وخت د عراق د الهول په ښارګوټي کې 50 قیدیان پراته دي چې غوڅ اکثریت یې کم کې ماشومان دي او عمرونه د 2013 کلونو ترمنځ دي. نوموړي ویل چې دا ماشومان بې قصوره او بې ګناه دي، باید چې د تعلیم زمینه ورته مساعده شي. پلورونو د اعمالو سزا باید دوی ونه ویني، باید ونه رټل شي. نوموړي ویل چې له ډېرې مودې نه دا ماشومان به سرنوشته په توقیفي کمپونو کې اچول شوي دي، سرنوشت باید وټاکل شي. په عین وخت کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام عمومي قومندان جنرال کینت میکنزی چې په دغه کانفرنس کې وینا کوله اعلان وکړ چې متحده ایالاتو مسؤونه توګه خپلو کورونو ته د هغو میلیونونو کسانو د بیرته تګ ملاتړ کوي چې د سوریې په شمال او شمالي ختیځ کې د جنګونو په دوران کې بې کوره شوي دي. کوم خارجیان چې د داعش په ضد د جنگ په دوران کې نیول شوی دی باید بیرته ژر تر ژره خپل هیوادونو ته ورسول شي. موږ پوهیږو چې د عراق او سوریې راتلونکي به له خونریزۍ او وینې تویون نه پاک نه وي. نوموړي وویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د جنگونو نه موږ دا تجربه حاصل کړې ده چې د جنگ وروسته د جنگ ځپلو هیوادونو کې امنیت لپاره د یو جامع حل پیدا کول ګران دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت د طالبانو د 15000 کسیز لیست څخه ورستوي پاته 400 طالبانو د خوشی کولو د بهیر په پیل کې اتیا طالبان خوشی کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان هیله لري چې دغه بهیر د بشپړېدو سره سم به د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د 15000 کسیز لیست څخه د پاتې 300 بندیانو له ډلې اتیا بندیان د پنځمې پورز په کابل کې د سرخی پل له زندان څخه خوشی کړی دي. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوی چې دا بندیان د سولې د مشورتي جرګې د سپارښتنو پر اساس د سولې د هڅو د چټکتیا لپاره او هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو په نیت خوشی شوی، ترڅو د ملي امنیت شورا د اعلامیې مخې د سولې خبرې پیل او په افغانستان کې دایمي بنټینګ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر روانه ونی کی چې دغه 300 طالب بندیانو د خوشکېدو پرمن د سولې مشورتي جرګې د سپارښتنو پر اساس لاسلیک. د ملي امنیت شورا رسالیو ته د سرخی پل له زندان څخه د تیری ورځې د خوشکېدو طالب بندیانو ویډیوي اوازونه هم استولي چې دغه خوشکېدو بندیانو له افغان حکومت او طالبانو د اوربند ټینګېدو او د وینې تویدو د بندیدو غوښتنې کړې.
زمونږ محمد شریف ته د شیرالی زوم د عبدالرشید مسالم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو یم. نوزه په افغانستان که د طالب په جرم باندې راغلی یم او جرم ترور باندې راغلی یم دلته، او زه دایمي اوربند غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
زما نوم باز محمد دی، د پلار نوم فضل محمد دی، د نیکه نور مين نور محمد دی، د کندهار د ولایت یم، د مرکز نو دا زندان کې باندې هم جرم اختتاب دی. بس تقریبا تکاله زندان می تیر کړی دی. نو زه غواړم د خپل مشرانو سره د ولسمشر سره د پرمان کې چې مشته دا پرمان کړی دی دای مش پشکیر د خیره. نو زه د خپل مشرانو غواړم د دولت مشرانو سره غواړم چې دایمي اوربان وکي، نو دا وین ته اول د مشکلات ختم کړي، د مسلمانانو پر قرار شي، د څومر چې جنگ سوي دی، د ځوانانو د مؤمنانو آینده ډیره خراب ده. پریز چې خپل درسونه وای، خپل مکتبونه وای، او ژوند یې سم سينور د دایمي اوربان غشتنه لرو.
په دوه کې طالبان سیاسي دفتر وایان سویل شاین امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دغه 300 طالب بندیانو د خوشکېدو وروسته طالبان د وی ونې په دنه کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. د افغانستان د حکومت د سولې مرکز پلاوی تنګ دی یوې سرچینی د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې د روان یک شمې پورس د افغان حکومت د سولې د مرکز پلاوی او د طالبانو مرکز پلاوی ترمنځ کیدونکې غونډه بلې نیټه ځندې دلیدا. دا سرچینوي ټاکل شوی د افغان حکومت برک چی پلاوی به پراتونکو درې سلور ورځو کې دوی ته سفر وکړي، خو په رسمي ډول افغان حکومت په دې اړه سړي دی ویلي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د سلور سو طالب بندیانو د خوشی کېدو وروسته د افغان حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل په برخه کې هیڅ بل کوم لوی خنډ نشته دی، او تمه ده چې د دواړو غاړو ترمنځ خبرې ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د بندیانو خوشی کېدل د خبرو د پیل وړاندې یو ښه اقدام دی او دا د ژر خبرو د پیلېدو سره مرسته کوي.
محال ولید چې کله بندیان د خوشی کېدو په اړه باندې لوی جرګه پریکړه وکړه، او دغه پریکړه د څو ساعتونو په اوږدو کې طالبانو اعلان وکړ چې دوی حاضر دي چې بین افغاني مذاکراتو کې اشتراک وکړي. دا په دې معنا چې یوازې پریکړه کې چې دومره اغیز درلود کله چې پریکړه عملي کېږي، نو طبیعي ده چې خپل مثبت اغیز به ولري او د سولې بهیر سره به لا مرسته وکړي، د باورونو د پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
دا بندیان په داسې حال کې د سرخی پله له زندان څخه خوشی شوي چې طالبانو ادعا کړي چې د زندان څخه د دوی د سلور سو بندیانو د خلاصون بهیر د جدي خطر سره مخامخ. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې یوې دایشي ډلې د افغان حکومت د استخباراتو د ضرور نظامیانو او زندان د امنیتي پوستو د قمندانانو په مرسته د هماهنګۍ او همکارۍ اراده لري چې په هغو نقلي وسایطو بریدو کې چې د پلچرخي له زندان څخه به پاتې بندیان انتقالوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویان د طالبانو دغه ادعا بې اساسه او بې بنسټه بللې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د طالبانو دې ادعا په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د طالبانو د پاتې یو شمېر بندیانو د امنیت تامین د څرنګوالي په اړه د طالبانو روسي تورونه بې اساسه دي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې له وړاندې خپل اقدامات ترسره کړي او طالبان باید د دې ډول اعلامیو له خپرولو څخه ډډه وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو او تاسیس مجد خبرونه اوري. د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې باید جدي بدلون راسي چې لعمله د فساد او بې کفایتۍ مخه ونیول سي.
د قندوز خلک وایي چې د دغه ولایت په اداري چارو کې باید بدلون راشي، او هغه چارواکي چې لکلونو رئیس د زینو دولتي ادارو مسولین دي اوس دغه ادارې خپل میراث ګڼي، او د دې پر ځای چې د خپلو ادارو لاره د خلکو خدمت وکړي د غیر قانوني لاره د پیسو پر اټولولو بوخت دي. د قندوز ځینی مسولین هم مانی چې د دغه ولایت په ادارو کې ځینی مامورین یوازې د فساد لپاره مقرر شوی دي خو د کار وړتیا نه لري. دوی وایي چې که د دغه ډول مسولینو له دندې لری کولو هڅه وشي د مرکزی او سیمه ییزې ادارې یو شمیر لوړپوړي چارواکي ملاتړ کوي. د قندوز ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله مرخیل د ادارو د سمون پاړه داسې وایي:
کم کسان چې واقعا کار کوي هغه باید ترفیع وکړي، کم کسانو چې دا چوکۍ میراثي کړې دي اساسه باید موږ اصلاحات په دوه کې راوړو. تلاشیو پر مهال د پولیسو نامناسب چلند او غیر مسلکي توپ زه فکر کوم دا د قندوز د خلکو خاصه غوښتنه ده. د استخدام پروسه کې د روابطو پر ځای ضوابطو ته لومړیتوب، مجرد یو افسر د قمانداني ډیر وړوکی سي قمانداني صاحب تغییر دل کوي، یو بدنه دی پارلمان ور سره خو خوځي، یو بدنه دی وزارت داخله ور سره خوځي، هم چنان دلته دی قندوز ولایت شورای ولایتي و هم صالحون. هیڅ کله منګ نه سکول سي په دې برخو کې منګ تغییر راوړو.
هم خلک هم ورته نظر لري. دوی وایي چې د قندوز په ادارو کې مامورین په ښکارا د رشوت غوښتنه کوي، او ک رشوت ورنکړي کار ورته نه کوي.
چیرته کې د ماجرین د دفتری کار مور اجتماعي دا ټول په واسطه باندې دی یو سړی او مسكين به ماجر سوي یا غو سبب بیګا تایراني شل دفه منډي وي دا سګن لري واستن لري د کار نه کیږي څوک چې واسطه لري وروره غړو خلکو سره مقامونو سره ولایت ورته امر ورکړي دی وته نه ورکړي دا وته ټول ورځ ناشتي یان دا لیدل حال د موږ د سترګو څوک ورته کار نه کوي دا خبره باید چې لباینه لاړې سي دا ټول ته باید په سترګو باندې وکړل سي.
یو کال کیږي چې زه امدا پر لپسې ډول اپلایګانې کوم مختلف ادارو کې چاغي کې زه واجد شرایط هم يم وړي م چې زه بستون تلاشم، خو متاسفانه واسطي او رشوت اخستنه تر اوج رسیدل نه. یوازې امدا دو سیزونه دي چې یو ځوان کولای شي چې په اداره کې بوخت شي او دنده ترلاسه کړي، غیر له دغه څخه چې رشوت ورنکړي واسطه ونه لري، یعنی ناممکنه ده چې یو ځوان د ادارې ته لاړ شي او په اداره کې د کار وکړي.
د قندوز خلک وایي چې د دولتي ادارو مسؤلین تر هغې وروسته چې دغه ولایت دوه ځل سقوط وکړ تر پخوا ډیر په فساد اخته شوي دي، او د حل لارې دا ده چې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې مامورین ارزیابي شي، او هغه څوک چې په فساد ککړ وي باید قانون ته وسپارل شي. ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امي روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امي روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي، د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د وبا د خپرېدو راهیسې په دغه وبا د اختکېدو د اندېښنو له امله روغتیایي مرکزونو ته د ناروغانو په ورتګ کې تر 50% پورې کموالی راغلی دی. دا وزارت له کورنیو غواړي چې خپل ناروغان د روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره یوسي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رالېږلی راپورټ.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وی چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوباره د خپرېدو لپاره څخه تر اوسه په دغه هیواد کې روغتونونو او روغتي مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ د کورونا پر ناروغي د اخته کېدو د اندېښنو له امله ډیر کم شوی دی. خاغلی عثماني ویل
واقعا د جیان بوران کورونا نه تنها در افغانستان، در اکثریت کشورهای دنیا
پر اختیار د کورونا وایرس دوباره د خپرېدو په موده کې د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم اساسي روغتي خدماتونه په کافي اندازه زیانمن شوي. په افغانستان کې تر د سپیشل پوری په بیلابیلو ناروغي وخته ناروغانو روغتي مرکزونو ته مراجعه نه کړي او په روغتونونو کې د درملنې لپاره هغه ناروغان چې باید ورغلي وي تر 10% پورې شمیر کم شوی دی.
پایش پیدا کړ
د امي روغتي وزارت سرپرست له کورنۍ وغوښتل چې د درملنې لپاره روغتونونو او روغتي مرکزونو ته ورشي او په ځانګړي ډول خپل ماشومان د واکسین د بیلابیلو دورو د تطبیق لپاره روغتي مرکزونو ته یوسي. په افغانستان کې د کورونا وایرس لمړی مثبت پیخه د تیر د لسواتنیوم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې شوه. اوس دا ناروغي دغه هوا ټولو سلور دي شولایتونو ته سرایت کړی دی. قسم کابل او هرات کې لا هم د کورونا د وایرس د مثبت په خوشمیر ته نور ولایتونو پرتله زیات دي، خو په عمومي ډول په دغه هوا کې د کورونا د وایرس مثبت پیخي کمی شوی. د امي روغتیا وزارت وایي چې په تیر دوه اونیو کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو مینه شو پیخو د مثبت پیخو پیسدي 15% وه، چې دا اندازه دوه میاشتې وړاندې د شپېتو او اویا پیسدو ترمنځ وه. د امي روغتیا وزارت د جمعې پر ورځ ویلي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د کورونا د وایرس 15 نوي مثبت پیخی سب کړی. دغه وزارت ویلي چې دا پیخی په اولس ولایتونو کې سب شوی دي. دغه نو پیخو وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبت پیخو شمیر 10,500 ته رسیدلی دی. د امي روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې ټول 1,319 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 10,116 تنه نور پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. دا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس شاوخوا زرا پالی پیخی شتدی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، ګڼ شمیر خلکو په خوست کې مظاهره کړې او د پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو ورځ یا د اگست 14 یې غندلې ده. دوی دا ورځ د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو لپاره توره ورځ یاده کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
نن د اگست 14 له برتانوي هند نه پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو خپل درې اویایمه کلیزه ولمنځله. په کال 1948 میلادي کې د وخت له برتانوي هند نه پاکستان جلا او خپلواکۍ اعلان کړه. نن د جمیل المنځ وروسته په خوست کې د وزیرستاني کډوالو په کم کې ګڼو وزیري کډوالو له ځای خلکو سره دوی دا ورځ د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو لپاره تور ورځ یاده کړه.
ټول آسیایي هیوادونه او بل خصوص هندوستان او افغانستان د پاکستان د جوړیدونه وروسته هر ورځ د ترهګرۍ په پاللو سره، د ترهګرۍ سیاست پر مخ وړلو سره د سیمو په هیوادونو کې امنیت خوره کړی دا او د سیمو هیوادونه تل لګډوډۍ سره مخامخ کړی دي.
د غولاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د پاکستان غندنه یې کوله. دوی ویل چې دغه هیواد پر امسته کې دو سره په سیمه کې تروریزم ته لار هواره شوی. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو هم پر پاکستان دا تور پورې کړی و چې ګوندې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي دي. د خوست د نننۍ لاریون ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریستانو له روزلو او پناه ورکولو لاس واخلي او دغه راز په پاکستان کې د پښتنو ژوند خوندي کړي.
چې کوم دا لږ داس خلک دی چې ښه خلک دی پیژي، نه هغه خلک دی نسی وړي او ویژنې او په برشه تاړي اچاوي، نو موږ د پچار دادی چې موږ پښتونه ویشي لارو بار سره ویشي پیواشي پیوا خلشي سره
موږ په ټوله نړۍ باندې بل خصوص په مرګلی ملت باندې د ژاغ کې چې د پښتنې دغه خاکه خاک چې هغه د ژوند په دا کې د دوی سره همکاري وکړي او د دوی پوره پوره ملاتړ وکړي تر څو هغه کړی چې پښتانه ژوند ته نه پرېږدي، ارامۍ ته نه پرېږدي، د هغې لوسینه د لاند کې او پښتانه د خپل آرام ژوند ته پرېږدي.
دوی په پاکستان کې له پښتنو سره هم دغه هیواد د حکومت چلند وغانده، د هغه څه دي چې پاکستاني مقاماتو بیا اساسه بللي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، د فراه اوسیدونکو په کلیوالو سیمو کې د پولیو واکسین په تبلیغاتي څنګه کې د دینی عالمانو رول مهم بولي، ځکه د دوی په وینا کلیوال د دینی عالمانو په خبره باور کوي. دا چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی، نو باید خلک د واکسین تطبیق ته وهڅول سي. نور حال د خوشحال زلان
دی فرا په لری پرتوسی مو کې زیات شمیر خلک رسنۍ او داسې نورو سرچینو ته لاسرسي نه لري چې د ماشومانو د ګوزان واکسین په حق لا عام په هوای تر لاسه کړي، نو دوی یوازې د جماعتونو د ملای مامانو په نصيحتونو او خبرو باور لري. د فرا اوسیدونکو عبد الواحد په دې پوه دی چې پولیو واکسین د اسلام له نظره کوم ستونزان لري، خو وايي د لرو پرتو سیمو خلکو ته د پولیو واکسین په اړه ناسم پوهاوی ورکړل شوی دی. هغه زیاتوي دینی عالمان باید ولسونه د پولیو واکسین په ګټو پوکړي او ورته وايي چې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین د اسلام له نظره حلال دی.
د افغانستان او خاص ډول د فراغ خلک ټول د علماو په خوله باندې شهر څو هغه کوي، نو دغه واکسین د علماو هم تایید کړی چې حلال دی، د ماشومان لپاره ګټور دی. دوی خپل مسولیت په ادا کوي او خلک په دې وهڅ پوه کړي په ګټو باندې چې دا واکسین وکړي، دا ګټ لري کېونه کې دا ځانونه پیښیږي.
دینی عالمان هم مني چې د پولیو واکسین د اسلامي شریعت له اړخه حلال دی. په فراغ کې دینی عالم مولوي امیرجان اغا وایي د ګوزان زد واکسین د شریعت او دینی عالمانو د فتوا لمخې حلال دی او د سپارښتنې لمخې باید د فلج مخنیوي لپاره ټولو کوچنیو ماشومانو ته تطبیق سي.
بهترینه ده لار دغه ده چې او علماو پر دې کوشش کوي چې باید د واکسین وشي په افغانستان کې، چې دغه بدبختي چې دغه کوچنیان را وګرځي د فلج نشي، دا لکه یو حیات چې انسان ته ورکوي.
د فراه د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم دینی عالمان خلکو ته د پولیو واکسین د عامه پوهاوي تبلیغ تر بولي او لاغوي څخه غواړي چې په جمعاتونو کې خلک د پولیو واکسین تطبیق ته وهڅوي.
حتی بعضی جمع ورځ خطبو کې هم دا پروګرام د واکسین ولا شامل دي چې زموږ دینی علمان هم په دې باره کې خلکو ته عامه پوهاوي ورکوي او خلکو ته تبلیغات کوي.
باور دا دی چې کټول دینی عالمان د پولیو واکسین په اړه له روغتیا پالانو سره په ګډه همکاري وکړي، نو ډېر ژر به په لری پرتو سیمو کې د ماشومانو د واکسین پر وړاندې شته ننګونې راکمې سي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، وروسته له هغه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو د روابطو د اړیکې کېدو خبر ورکړ، ایران او ترکیه له اسرائیلو په هوکړه په متحده عربی اماراتو انتقاد کړی دی. جمهور رئیس ترامپ پرون خبر ورکړ چې متحده عربی اماراتو او اسرائیلو د روابطو په اړیکې کېدو هوکړه کړې ده. د دې هوکړې لمخې به اسرائیل د اردن د سن په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د خاورې له نیولو ډډه وکړي.
ایران او ترکیه د جمعې په ورځ له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو په اړه د خپل سیمهیز رقیب هیواد متحده عربی اماراتو پریکړه غندلې ده. دغه هیوادونو یا تصمیم د فلسطین اهداف ته خیانت بلل دي، خو یو شمېر نور هیوادونو بیا د دې کار هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د متحده ایالاتو لخوا جوړه شوې معامله ده چې د خنجر په شکل د متحد عربی اماراتو لخوا د فلسطین او ټول مسلمانانو په شا وهل شوې ده. ترکیه وایي چې د سیمې خلک به هیڅ کله دا کار هیر نه کړي او هیڅ کله به د اماراتو دغه منافقانه چلند ونه بخي. وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو اعلان وکړ چې اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي دي، د اماراتو مسلمانان اوس کولی شي په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې لمونځ ادا کړي. په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ د دې اعلان ستاینه وکړه. ولسمشر ټرمپ وایي
اوس چې یخ ویلی شو، زه تمه لرم چې نور عرب او مسلمان هیوادونه د متحده عربي اماراتو لار تعقیب کړي.
د 1948 کال راهیسې چې اسرائیل خپلواکي اخیستې، له عربي هیوادونو سره د هغه هیواد د سولې دریم تړون دی. مصر په 1948 او اردن په 1949 کال کې له اسرائیل سره تړون لاسلیک کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو دا کار تاریخي ورځ بلل ده. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي
دا به ما حیران نکړي چې ولسمشر آن د نوبل جایزې ته هم کاندید شي.
د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی ویلیم ټادمن وایي
د سیمه ایزو سولې په لور زه فکر کوم په دغه برخه کې اوس یو څه مبالغه کېږي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ ناورین رامنځته کېدو هیڅ تهدید نه و، خو دا د منځني ختیځ لومړنی هیواد دی چې اسرائیل سره اړیکې نورمالوي او دا به دواړو هیوادونو ته لا نور امکانات په واک کې ورکړي.
د معاملې د یو برخې په توګه اسرائیل هوکړه کړې چې په لویدیځه غاړه کې د فلسطین د خاورې لاندې کول به ودروي. د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو معاملې ته د یو بل سیمه ییز ځواک یعنی ایران منځوي کولو په توګه کتل کیږي. متحد ایالات اوس هڅه کوي چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې فشار واچوي ترڅو پر تهران د وسلو بندیز نور هم وغځوي، کوم چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. چین او روسی ویلی دی دوی به ویټو کړی. د پریکلیک د ناکامه کېدو په صورت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو غواخ کړی چې د شته نورو غوزینو لمخې به پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګوي. د وی پښتنې په جواب کې چې آیا د فوري اقدام اختیار ملاتړ کوي کنه، ولسمشر ټرمپ وایي
دا به ډیر د قناعت وړ وي.
ټرمپ وایي چې متحده عربي امارات او اسرائیل به پر رسمي توګه هوکړه پر اتونکو څو اونیو کې په واشنگټن کې لاسلیک کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خبروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ پرونی اوري.